په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر میو هونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. آی او ایم وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوي ایرانۍ تابع سره د دوو فرانسویانو تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیه اسفندیاری به د دو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې زنداني ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنګلادیش لوبډلو لوبه وکړه چې بنګلادیش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي سه شنبې په ورځ دویمه لوبه له بنګلادیش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو یې پر افغان خزینه کارکونکو نوې محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې یو ان ایچ سی آر خپل دفترونه تړلي چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ ودلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایه کو په 2 لک روپۍ منګ چالتہ یونیسیار والا منګ ته مرسته راکی کاغه اند مرسته پر مور باندې بند کی نو مور دا کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو.
کونړ کې زلزله ځپلی وای زلزله د ژوند ټول اسانتیاوی تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې او بیټری نه وي چې څه وسایل هغه ټول د منځه تللی دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چرنا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیسو په کتبی ډول د وتلو خبرداري ورکړي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوه شو رضاکارانه. دلته پېښور نم خلک روان دي ځي ټول بځي یو به نه پاتې کیږي خو په وخت سره.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوحې د اسرائیل د 2 ورځو مخکې برید غندلی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د دې خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنځشنبه یو خبر پانه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاری محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پانه کې راغلی چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلي چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړ وي. وړاندې راغلی چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستانه ایستل شوو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بل ورته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلي دي. یو این سی آر په یو اعلامیه کې په خپل ایکس پاڼه باندې ویلي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولی دی. دا چې د یون سی آر تړل شوي یا تړل کیدونکي دفترونه څومره مهم دي، څه کول او کډوالې په اړه څه وایي، په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ راپور.
داسې مهال چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوې په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو این ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11مه یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو این ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنېدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنېدونکو د 25% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنېدونکي یو شمېر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ و دلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونسو کرایه کو په 2 لک روپۍ مونږ چې حالت یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکې بیا به تاته کرایه در کاغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2 لک سو باندې وزو چې حالته ولاړ سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د موټر والا کرایه څو کور کې دا ډیر زیات ځلم زمر سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکو افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
پاکستان نه پرېږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته. مونږ به چی شی خورو، چی شی به کوو؟ کورونه نشته، د خیمې مونږ نه لرو. مونږ چې دا اوس یا سر ولو دا اوس مونږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ
د د پیوار کډلودونکو د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست 10مې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر سخت شوی او دوی له یون سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنېدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنېدنې زمینه برابره او له ستنېدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تربیه ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پرنجونو او ښځو ته محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو هغو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرست کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او دغه راز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال ثبت او راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او دغه راز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوخه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغه کډوالو ته یو اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتیدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د یونیسیار دغه پریکړه داسې مهال کیږي چې له ګاونډي پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې. هلته د پاکستان له بیلابیلو سیمو نه افغان کډوالو ته ویل شوي چې دا سیمې پرېږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پېښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وتلو خبرداری ورکړل شوي، خو وایي چې په پېښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پېښې نه دي ثبت شوي چې ګواکې کډوال دې په زوره وایستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوي چې باید په خپله خوښه ووځي، که نه وروسته دوی سره داسې ویره شته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتي کار واخلي. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
دا مهال زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگیت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوي، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وزه پوښي رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول بزي، یو به نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیوزه روزي، ځکه چې په دې لار کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل ګاډو تکلیفونه دي خلکو ته، ګاډي نه ملاويږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډي په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپوس، 15 لک 15.5 لک روپو ته رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره پل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډېر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکې بل خبردار شي زموږ ولاکس لکې چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی، بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسېدل دي او داسې وتلي دي تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللي نه. پېښور نه چې کابل پورې ځي یار 15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم فلحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده. بل دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو
پاکستان
وفاقی حکومت ویلی چې د اگست په 10 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شو او د سپتمبر لومړۍ نیټې نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیوار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونه شي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړای، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورځو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي په تپه تیاره کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله لستونزو سرټکوي، وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیار دوی او ماشومانو ته ګواښ پېښولی شي. د زلزلې له امله دا بې کوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو برېښنا غواړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا 1.5 سل کورنیو ته یې د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، ماران لړمانا نی،
وایي بې رڼا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټرۍ نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې مړ لګېږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکو او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته د دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله د رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابره شي او ځنې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې کیمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونه ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په 6 ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 8 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. اسلامیک ریلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان ښودلي دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیریدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپنا، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلي، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د چلاس کلي اوسیدونکی، او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلي. ورته ویشل شوي خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته له منځه تللي دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی کم یو نه دی غورځېدلی. نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي. نو خیمې ورکړي دي، خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. خلک ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده، شکېدلې ده، چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش کو مکمل ختمې کو کنه. نو دغه مشکلاتونه ډېر دي وروره. د خوراکه انتقالات، د خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه شوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خو دا ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مستد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرره شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، خو اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک که د خیمې وشي. مثال نه خبرې، کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپل کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکې زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه شوي او له 3600 ډېر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه یې هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو اوس هم ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړي دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ییز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر دینی دانون وویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت ته راولي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربند په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانون وویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. له همغه وخته بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاکله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسو. د پای راپور اخلو هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولی دی. زموږ همکارې له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپلو مینهوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ د دې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولی دی. د کندهار ولایت د اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې څنګه څرګندې شي کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرشي په نه جوړول او په کولو مو چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راکړل چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان آکاسي کړی یا هم خور کړی یا عکس بنو واخلي نو باندې اساس یې موږ نور اجازه نه راکې او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو نو موږ کولای شو چې تمثيل وکړو. اوس موږ د ډېر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې وکړه ما هغه باندې کوم ټلیفون جوړو دا تر څو مخنیوي وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړو دا نور خدای سي آیت موږ نه درلود دی چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم روانه ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسونو چې زه د تمثيل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به ورخه کې په لاته باندې سره باندې کار کې د مور په لاره وګښتلو نو دغه د نور کار نسی کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبونو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو د محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی ملما
سلامونه ستړي مشه د آزادۍ ملمه پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په آزادۍ ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړی دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخه بیا بل ته تللی، خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د خوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانو مخکې څه کارونه کړي دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی.
سلامونه احترام مات دي، هله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسوالۍ اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس؟
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوست ولایت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځی ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځی ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس وه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پانځی وویله، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځی د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې، البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه وه، اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه پوتر نهم سنجرا په خپل کلي کې، د خپل کلي په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوی یم. له هغې وروسته بیا دا زما رشتې متفاوتې دي، ښه زه بیا وروسته په دې باندې بحث کوم درته. نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه، کومه رشته چې ما ته خوند راکوله هغې رشتې ته دوی ورنه کړم، او کومه رشته چې زما خوښېده، زما نه خوښېده، هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځی ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم، دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبره هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوستی وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس درېیم نمره شومه. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي، شوخي وي، نو استادانو سره لږ لږ ښکلتیا، خبرې اترې، جنجال، نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېیمې نمرې، هغه ما تر ډېره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد مې ډېر وروسته راتلل. نو درېیمه نمره فارغ شوم، د ریاضي مضمون، فزیک، کیمیا او بیولوژي دې کې مخم. خو یو
خبرمن میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول،
نو استاد ته چې له ما پرچه خوښته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو که نه، پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه او د ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کیږي مثلا تاریخ جغرافیا مدنی زده کړه حرفه او د نور جیولوجی دغه برخې هلته موجوده نه وي نو د څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسه او استاد ته به مې
کتابونه د کم موزیک قدرت الله جان اول نمبر او کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا اس دبال بندل کتابونه راکړي وو دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو چې بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی ښوونځي کې ما خپل وستلی و دغه کنه تاسو سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزو مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قرآن ستونزو په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنې زما مینه او علاقه بیخي زیاته وه بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم ما به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه او زما انډیوالان ټول یو ډول وو نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله
نقل
مکوو دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست کې انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د المانی ژبې هغه خورو په هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیمره کچ ټول یو ځای کښېنې د پرچا
چا یعنې ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه
دغه وخت کې دغه یو المانی ژبه چې وه ځای کې به مو نقل کولو نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کې لالیا کوم د لالیې ستونزې مشکلات په ما له ادارې سره زیات شریکول که نه په افغانستان کښې داسې یو بته درته چې چاته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کښې بل د بل چا حق خوري که نه نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف وو مطلب وو زما به یو هدف وو مطلب وو
د المانی ژبه یادونه مو وکړه څومره مو اوس زده ده
والله څه درته وایم دغسې کم کم خو په ذهن زور راولم شاید ځینې ځینې خروپ یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کښې پاتې شوی دی او یو دوه درې ټکې کم دغسې پاتې وي نور خو په هغه وخت کښې علاقام نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو او المانی ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وافر کړه او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و خروپ یو ډول وي که نه دغه لی بابا تورې خو هغې خپل ځانګړي نشانو لرل او اواز یې بل ډول و لکه ا با څ د ګ ه یود که نه نو دا به زمونږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه نو په یو سمستر کښې مونږ صرف د الف بابا تورې زده کړل
نه نه ځکه چې یوازې دا به خوست نه و چې المانی ژبه په کښې مکتب کښې تدریسېدلی یا داسې میخانیکي ښوونځي کښې په کابل کښې یو ښوونځی و د اماني لیسې په نوم باندې او په دې کښې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کښې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کښې هلته هم المانی که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کښې بیا پوهنتون کښې دې څه ویلې
سول انجینری خو د رشتہ چې واز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو درې کاله تقریبا ځپ نجاری کې په مالې درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم او څوار لسم چې وو سول انجینری وکړ ته پی سي دي پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ورسمه پاتې شوم ما څه خبره وکړه چې ما انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته په نره کوي نو دې پساس ما تر دولسم میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شو زید فانتون ته امتحان ورکړ په شو زید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما مدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچه راکی نستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چوفته را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په خو نمرو باندې دغه تا د شزاید پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شوق لري همدا حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت ہو جمہوریت کے مثلاً پاخی واڑ مثلاً سنارا ڈیگان داس ملگر سارا ناستا والا دیا سارا گرجی دل نو خواندہ والا کا ڈیرا رکھا والا چتر سدا کا برخا والا ولوار منو آگا چین میں خدا اشتہ دیکھ فاری وکڑا کل کلا خوانی خاطر زو برما د لومړي سمستر د هم سمستر د دریم سمستر نټونه چې استاد با هر څه لخلې وایلې به لخلې وتل ما به نوٹ کول د امتحان لپاره غزما ماده گئی خو بیا یو دغه د فارغت نه مخکې یو دغه شی وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی کنه بیا لګ سم په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زرمات شو ځم د هغوی له جملې یو ما خو بیا مې خپل اخباري پیل کړه دغسې مې وویل چې دغه پوهنتون اوس زده کړې ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زرماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې خوم دوه رشتې دي تاسې کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او څارنوالي وه او یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه څارنه دواړه وي خو په روسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو د ساینس لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شزید پوهنتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او څارنوالي کې به یې هم کولی شو او اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په روسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وي او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مرکو په هغه وخت کې مې اوس ستونزې که مشکل نه وي کولای شي دغه ستونزې سره شریکې کړي مالی ستونزې وي چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیزې ستونزې وي څه ډول ستونزې وي چې ستاسو د تحصیل مخه نیواله
فارغ وخت کې چې کله ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړه وته وو نو زه اتم نام سنگ ته ورسېدم نو اتم او نام سنگ کې طبیعي داس خبره دي سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچنی ورونه چې هغې باندې زړه نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون بهم کار کول کوروازی بهم کوله خو هغه زما ناوس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشري
مشکلاتو ده
د کور مشري
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه مې ترنه کېدو هیله و امید دغه وچا ټول درسونه وای ښه درسونه وای نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه می وکړل مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو وکړ چې ما زبته کوې دم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم کورنۍ مې یوه حرکته برابره کړه نو بېرته بیا راغلم درس مې پیل کړل هغې وروسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بېرته هغه پخوانی حالت راغی نو دې وخت کې د چا په ایستل زما هیله او خواهشات بېخي لوړ شوي وي ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ ولاړو زما د فانتون امادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هرڅه شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرېوي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایې بیا خو سر کې لاړم د هغوی اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بېرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وه هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات سره لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزای هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزای فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به ماسپښین وخت لمه پوهنتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښین به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلیو دوکان و چې زما زه هم زما یو بل انډیوال ورته سره شریک و زه او زما ورور دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما فیژنګلي زما ایران زما ملګري زما انډیوالان به راتل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته مې خو کارونه مې بېخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص م قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وه خو لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به په چاپ کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شم هلته مې استاذي کوله مضامین تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سر ته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوست کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید ثبت کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل مې کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړي دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښی وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې کې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغسې ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زویه ته باید د پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي. نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي، دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځ ته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي، هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورې پسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس. خو یو بل څوک دی، هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو کته چېرته فاتې شوې، مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي، دومره پیسې نشته. خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې یا لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورباندې کېږي. یو اندازه
په دومره کارونو کې مچ کړي دي، او شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده. دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی، اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما. ماته د میاشتې یو $500 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان، مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی، یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړې ته دومره په احترام نه وي کېدل. شاید ځینې وي استثناات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت هم دغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند ځان ته یو تفریح برابر کړم. ما مخکې خبره وکړه چې که یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم، خو زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم، برابر یې کړم تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم، ځان د طرف رخصتي واخلم، زړه مې وکار کوم، زړه مې وکار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تا نه کار غواړي، د کار په بدل کې تا نه معاشته کوي. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت دی چې د بل لاس لاندې کوي. او یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده، هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي، عواید یې په نشت حساب دي.
بالکل، دومره کارونه به چې کړي یو ښایسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه، لکه یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې مخې کې پاتې وای، دا خو سید سور نه نیسي. بس یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطرې خو افغانستان د ټولو خاطرې دي. کنه یو ورځ کورس کې ناست وم، نو ما زه دغه استاد مې ملګری و، انډیوال مې راپورته کړې چې ژورنالیزم برخه یو خاطره ووایم چې په جمهوریت کې درباندې تېروي. کنه نو هغه وخت کې زما سترګې راډکې شوې جمهوریت کې، خو نو دغسې یو چیښې خاطرې ډېرې کمې پیدا کړې. بیا په دغسې فیلډ کې لکه زه چې ما پسې په کې کار کوله، ځکه هلته اتمان پام 14 نه مرګ شو بله ښه بدې خاطرې وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنیز ډګر کې مې کار پیل کړ، نو دلته ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ، نو هغې ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني. ښه، نو زموږ یو انډیوال وو، هغې ته مکې په لاس ورغله، خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته. نو دته د لیدې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه، کومنټري وکړه. دغه د کرکټ لوبه وه، نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه، خو دا چې کله مایک ته کښېنست نو ډېر احساساتي شو. نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم، خو سوا په دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله، نو دی په احساساتو کې وایي چې بال په لوګ روان دی. دغه داګ موږ ځمکې ته وایو، ښه، او بېخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ والا او بال په ټوګ راون بېخي زه یم ډېر وارخطا کړم، بېخي زیات مې وخندل. په رسنیز ډګر کې زه نه وایم راغلم، زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې ته تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم، زه کوم فیلډ کې وسخته یم، دا فیلډ زما دپاره خوندور دی، خوښېږي مې، غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي، یو برخه پرېږدي، یو چارمان یې ونه کړي، دا ډېره ښه ده. ځکه چې تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي، ځکه تللی ده. مننه قدرت الله چې ګډون دې راسره وکړه، وخت پرېښود، خبرې دې وکړې.